لس بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې ز سلطان محمد سرور تاسو ملګری يم. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو ریپورتونه لرو. په خبرونو کې به واوري چې نن سهار مهال د بی پیلوټه امریکایي الوتکو په بریدونو کې د پاکستان دننه د نهو مشکوکو وسلوالو د وژنې خبر خپور شوی دی، او بل خبر دا دی چې د چین په وکان کې 14 شل تنه وژلې دي. خو مخکې له دې چې د دغو خبرونو تفصیل واوري، پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې ماریا صدیقی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د سولې د عالي شورا ټاکلی کمیسیون به سبا ته د دغه شورا د طرزالعمل د څرګندولو رپورټ وړاندې کړي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال دیوید پیټرس وایي د ناټو په مشرۍ ځواکونو د طالبان علي وجکپور قمندان سره مرسته کړې چې کابل ته ولاړ شي او هلته له حکومت سره خبرې وکړي. او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې ډېر ژر به د هغو کاندیدانو په اړه خپل پریکړه واوروي چې په انتخاباتو کې په درغلیو تورن شوي دي. بشپړ خبرنه. په افغانستان کې د سولې د عالی شورا ټاکلی کمیسیون به سبا ته دغه شورا د طرزالعمل د څرګندولو رپورټ وړاندې کړي. تیره چهارشنبه د سولې عالی شورا په خپلې غونډې کې د کمیسیون ته واک وسپاره. د دې شورا یو غړي عبدالخالق حسیني پشهي ازادي راډیو ته وویل د سولې عالی شورا په تیرې غونډه کې د طرزالعمل د څرګندېدا لپاره کمیسیون وټاکه چې سبا یکشنبه به خپل رپورټ وړاندې کړي. د سولې عالی شورا 9 غړي لري چې مشر یې برهان الدین رباني دی. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال دیوید پیټرس وایي د ناتو په مشرۍ ځواکونو د طالبان علي وجکپور قمندان سره مرسته کړې چې کابل ته لاړ شي او هلته له حکومت سره خبرې وکړي. پیټرس زیاته کړه چې د طالبان یو مشر یو شمیر مهم مشران له افغان حکومت او یو شمیر هغو هیوادو سره چې د افغانستان په مسله کې ښکیل دي په ارتباط کې دي. جنرال پیټرس دا خبرې ابتدایي وګڼلې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې ډېر ژر به د هغو کاندیدانو په اړه خپله پریکړه واوروي چې په انتخاباتو کې په درغلیو تورن شوي دي. د دغه کمیسیون یو غړي احمد ضیا رفعت د ازادۍ راډیو ته په یوه مرکه کې وویل چې اوس مهال د دغو کاندیدانو دوسیې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د امنیتي ادارو لخوا معرفي شوي تر څېړنې لاندې دي.
پرونده این 175 نفری که از توی نهادهای امنیتی و کمیسیون متهم مستقل انتخابات معرفی شدند،
د یو سلو 15 ویا کسانو دوسیه چې د امنیتي ارګانو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا را پیژندل شوی وو، اوس مهال د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا له پرونه راهیسې تڅړنې لاندې دي. د دوی په اړه د دغه کمیسیون وروستۍ پریکړه به تر راتلونکو څو ورځو اعلان شي. د دغه کمیسیون د مخکنیو معلوماتو له مخې په دغو کاندیدانو چې د انتخاباتو په بهیر کې په درغلیو تورن شوي، د ولسي جرګې یو شمېر اوسني غړي هم شامل دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې کچېرې په کاندیدانو لګول شوي تورونه سم ثابت شي، نو دوی به عدلي او قضایي ادارو ته هم وروپیژندل شي. ښاغلی رفعت زیاتوي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې یو شمېر دغه یاد شوي کاندیدان د افغان حکومت د لوړپوړو چارواکو خپلوان دي. او په کابل کې د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې توګه بدلېږي: $1 45 افغانۍ لس پوله، £1 اویا افغانۍ اویا پوله، €1 28 افغانۍ نوي پوله، زر ایراني تومنه 40 افغانۍ شپېته پوله، £1 ریال $12 افغانۍ لس پوله، او زر پاکستاني کلداري 1526 افغانۍ. دا وکړنی خبرنه بهرنی خبرنه به احمد شیبر وړاندې کړی.
نن سهار سپیده 14 مهال د بی پیلوټ امریکایي الوتکو په بریدونو کې د پاکستان دننه د نهو مشکوکو وسلوالو د وژنې خبر خپور شوه دی. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي بی پیلوټ الوتکو په شمالي وزیرستان کې میر علي تنجدې دوه کلی په نخښه کړل. امریکا د افغانستان پولي تنجدې د پاکستان په سرحدي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه په وروستیو دوه میاشتو کې زیات کړي دي. پاکستاني چارواکي له دې بریدونو سره مخالفت کوي، خو داسې باور کوي چې په پټه د هغو ملاتړ کوي. د چین په یوکان کې 14 شل تنه وژلې دي او لشتر لږه دېرش تنه نور لا تري تام دي. د چین مرکزي تلویزیون خبر ورکړ چې دا 14 نن سهار د هینان په ولایت کې شوې ده. د چین قانونه په نړۍ کې خطرناک دي. تیر کال د قانونو د صنعت د قربانیانو شمیر په دغه هیواد کې تر 2600 واوښت. د چین د پیپلز په نامه ورځپاڼه وایي چې چین روان کال د سکرو تر 1600 ډېر واړه غیر قانوني کانونه تړلي دي، څو د پیښېدونکو خطرونو مخه ونیول شي. د انپیکس په نامه د جاپان د تیلو شرکت پرون اعلان وکړ چې د ایران د آزادګان د تیلو له پروژې ووځي. انپیکس د دې سیمې د تیلو د استخراج اصلي سرچینه وه، خو تیره میاشت جاپان د ایران د اتومي پروګرام لپاره پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. د دغو بندیزونو له مخې د هغو خلکو او شرکتونو پانګې به کنګل شي چې د ایران له اتومي پروګرام سره اړیکې لري. همداراز د ایران د پیسو د راکړه ورکړې په برخه کې محدودیتونه وضع شول. د ایران پر ضد د جاپان بندیزونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جون د میاشتې له بندیزونو سره ارتباط لري. د امنیت شورا د بندیزونو پریکړه لیک په ایران کې د یورانیمو د غني کولو له امله اعلان شو. د امریکا متحده ایالاتو د انپیکس کمپنۍ اقدام مستایه او وی ویل چې له دې څرګندېږي چې په ایران کې د کار کول له څه راستونزو سره مخامخېدای شي. امریکا وایي د اسرائیل نوی پلان ناهیلې کړې ده چې په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو لپاره میشځایونه جوړوي. امریکا وایي دا پلان د اسرائیل او فلسطین د سولې د خبرو د بیا پیلېدو پر هڅو ناوړه اغېز کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فلیپ کرولی په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل:
We were disappointed by the announcement of new tenders in East Jerusalem yesterday.
موږ د نوي اعلان وړاندې زونو مایوس کړیو چې د پنځنبې پورس په ختیځ بیت المقدس کې شوې دي. دا زموږ له هڅو سره چې بیا د دوړو ډلو ترمنځ مخامخ خبري پیلو ټکر کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنځنبې پورس موافقه وکړه چې د يهودانو لپاره د 238 نوي میشتایونه جوړ شي. د فلسطین ادارې د خبرو اترو مسول صاحب اورای قاتوویل د کارډلی سرګندونه کوي چې اسرائیل غواړي چې د دوړو خو او ترمنز د سولې د خبرو هر راز هڅي لمنځه یوسي. د وینزویلا ولسمشر هوګو چاویز نن بلاروس ته ځي. دا د دورستی ستر سفر اخیری ټپال دی. په منسک کې به چاویز د بلاروس له ولسمشر ویکتور لوکاشین کا سره پر هغو امکاناتو خبري وکړي چې ورسره د سوداګرۍ او نورو موضوعاتو په برخو کې اړیکې پراخېدای شي. چاویز له ماسکو به بلاروس ته ولاړ. په ماسکو کې روسیا او وینزویلا سلا وکړه چې په ګډه په وینزویلا کې اتومي بټۍ جوړ کړي. دا به په جنوبي امریکا کې لومړی اتومي بټۍ وي. فرانسه وایي د اروپایي کمیسیون د شکایتونو لپاره په یو شمېر قوانینو کې بدلونونه راولي. اروپایي کمیسیون د ختیځې اروپا د یو شمېر جټانو په برخه کې چې فرانسې ویستل انتقاد کړی دی. د اروپا د دغې خوارې طبقې د ایستلو مسلې د فرانسې او اروپایي کمیسیون د چارواکو ترمنځ پر اړیکو ناوړه اغېز کړی دی. اروپایي کمیسیون فرانسې ته د جمعې د ورځې تر نیمې شپې وخت ورکړی و چې د 28 غړو هیوادو اصول په بشپړه توګه مراعتوي او یا به که چېرته دا اصول مراعت نه کړي قانوني چلند ورسره وشي. او روسي خبردار چې د اروپایي ټولنې پولیسو په کاسوو کې څرګند دا کړی ده چې 15 تنه د انسانانو د وجود د غړو د خرڅلاو په تور نیول شوي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د اروپایي ټولنې د قانون د پلي کېدو د څانګې د ویان په وینا څرګندوي چې په هغو کسانو کې چې د انسانانو د پښتورګو په خرڅلاو کې لاس لري د کاسوو د روغتیا وزارت کارکوونکي او ډاکټران هم شته.
وخت د ورځې 10 بجې او 8 دقیقې. درنو اوریدونکو، ازادي راډیو په منځني صفه 1289 او اف ام 100.5 اوري. که چیرې انټرنیټ لري نو کولای شئ زموږ ویب پاڼې ته سر ورکړه کی او هلته د ازادي راډیو خبرونه، تحلیلي مطالب او ټول پروګرامونه هم وګورئ او همې ولولئ. په انټرنیټ کې زموږ پته ده www.azadiradio.com یا azadiradio.org. خو پرونه خبرونه کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. سره لدې چې طالبان دا نه مني چې له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره تماسونه نیولې دي، یو شمیر با خبره سرچینې څرګندوي چې د طالبانو یو شمیر جګپوړو چارواکو د دریمګړو له لارې د حامد کرزي له حکومت سره تماسونه ټینګ کړي دي. په دې حقله د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د وزیر مولوي وکیل احمد متوکل سره هم مرکه لرو او په دې موضوع کې موږ ورڅخه پوښتنې کړي دي. بلخوا هالند وای افغانستان ته د خپلو عسکرو پر استولو غور کوي. په زابل کې د سړک لغاړې د ماین د وی چاودنې په نتیجه کې 12 کسه مړه او ټپیان شوي دي. په هرات کې له اوږدې مودې را په دې خوا پرون د کاغذ باد لوبه وشوه چې لسګونو کوچنیانو پکې برخه واخیسته. د ایران د اتمی لانجې د تحولاتو په اړه هم یو رپورت لرو او د خبرونې په پای کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مهیروي را سره پاتې شي. سره لدې چې طالبان دا نه مني چې له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره اړیکې ټینګې کړي دي. یو شمیر با خبره سرچینې څرګندوي چې د طالبانو یو شمیر جګپوړو چارواکو د درېمګړو له لارې د حامد کرزي له حکومت سره تماسونه نیولي دي. بل لور ته په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان پرون وویل چې نړیوالو ځواکونو د طالبانو یو شمیر استازو ته اجازه ورکړې ده څو د سولې د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. احمد شیبر د موضوع تفصیل اوروي.
اسوسییټډ پریس اژانس د افغان سرچینو په وینا څرګندوي چې یو تن له هغو طالبانو چې د ولسمشر کرزي له حکومت سره یې رابطه نیولې ده د طالبانو د رژیم د وخت د ننګرهار والی مولا عبدالکبیر دی. دغه سرچینې چې د نوم له ښولو یې ډډه کړې ده دا هم وایي چې مولوي کبیر د یو درېمګړي له لارې له ولسمشر کرزي سره اړیکې نیولې دي. خو د طالبانو د رژیم د وخت د پاکستان سفیر مولا عبدالسلام ضعیفی چې د طالبانو هیڅ ځانګړی استازی کابل ته نه دی تللی، د طالبانو او افغان حکومت ترمن د سولې خبرو طالب قمندانان د جګړې په ډګر کې دوه زړې کړې دي. د امان الله مجید په نوم په زابل کې د دوی یو قمندان اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل دغو خبرو د دوی معنویات کمزوري کړې دي، خو کله چې بیا وروسته طالبانو اعلامیه خپره کړه او دا خبرې یې رد کړې د دوی روحیه بیرته غشتلې شوه. په زابل کې د طالبانو قمندان بیا وویل چې دا خبرې بس تبلیغات دي، نو څه پکې نشته. خو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو قمندان ډګروال جان دورین وایي دا خبرونه چې طالبان له افغان حکومت سره خبرې کوي حقیقت لري او دا تبلیغ نه دي. تر دې مخکې یو شمېر امریکایي چارواکو چې په دوی کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ هول بروک هم وویلي وو چې د ډیرو پوځي فشارونو له امله طالبانو د سولې خبرو ته سر ټیټ کړی دی. په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوید پټرویس د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اړیکو خبر ورکړ او د جمعې په ورځ په لندن کې وویل چې دا تماسونه په مختلفو ډولونو نیول شوې دي، خو دې ته د مذاکرو نوم لا نشو
ورکولی.
د طالبانو یو شمېر ډیرو جګپوړو مشرانو د افغان حکومت سره په جګه سطحه رابطه نیولې ده او په ځینو مواردو کې له هغو هیوادو سره هم تماس نیول شوی دی چې د افغانستان په مسلې کې ښکیل دي. دا خبرې تر دې دمه یوازې د عیب لرلی شي چې ابتدایي دي او تر اوسه ورته مذاکرات نه شو
ویلی.
جنرال پټرویس په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل چې د طالبانو کوم لوړ پوړي چارواکي د افغان حکومت له استازو سره په خبرو بوخت دي. همدارا جنرال پټرویس د هغو هیوادونو نوم هم وانخیست چې د سولې په خبرو کې برخه لري.
درنو اوریدونکو، د احمد شیبر په ریپورت کې مو واوریدل سره لدې چې طالبان دا نه مني چې له افغان حکومت سره یې د سولې د خبرو لپاره تماس نیولی. یو شمیر با خبره سرچینې څرګندوي چې د طالبانو یو شمیر لویو مشرانو په دې وروستیو کې له حکومت سره تماسونه نیولي دي. دغه راز په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو قمندان جنرال ډیوید پټرویس هم پرون په لندن کې وویل چې د طالبانو یو شمیر لویو مشرانو د افغانستان حکومت او ځینو هغو هیوادونو سره تماسونه نیولې دي چې په افغانستان کې داخل دي. په هر حال دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د تماسونو خبره کیږي. په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل په بحثونو کې د طالبانو د دوهم سړي ملا عبدالغنی برادر نوم هم اخیستل کېده چې د غنی له دولت سره تماس نیولې، خو نوموړی د روان کال په پیل کې په ناڅاپه توګه په پاکستان کې ونیول شو. څارونکو هغه مهال وویل چې پاکستان د ملا برادر په نیولو غوښتل د کابل او طالبانو ترمنځ د خبرو مخه ونیسي، او دا ځکه چې اسلام آباد غواړي د سولې په هر ډول خبرو کې مستقیمه برخه او ونډه ولري. پرون یو ځل بیا د ملا برادر نوم په خبرونو او رسنیو کې څرګند شو. ایشیا ټایمز او ډیلی ټایمز رپورت ورکړ چې دای خوشی شوی دی، خو پاکستانی مقاماتو بیا دغه خبره رد کړه. د افغانستان حکومت سره د سولې د خبرو په برخه کې د یو شمیر جګپوړو طالبانو د اړیکو خبرونه خپاره شوي دي. په عین وخت کې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو څرګنده کړې ده چې دوی کابل ته د طالبانو د یو شمیر چارواکو د تګ زمینه برابره کړې وه. په دې اړه د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د وزیر مولوي وکیل احمد متوکل نظر احمد شیبر پوښتلی دی. د دغه مرکې اوریدو ته تاسو را بولم.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوډ پټرویس ادعا کړې چې د طالبانو یو شمېر ډیرو جګپوړو کسانو له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره رابطه ټینګه کړې ده. تاسو پوهیږئ چې دا کسان څوک دي؟
نه، زه په دې دغه پر دې باندې نیم خبر او نه پوهیږم چې دا به وي که نه او که وي نو څوک به وي آیا داسې خلک به وي چې هسې د طالب په نوم باندې دوی چیرې رابطه ورسره کړې او را وړې دي او که داسې خلک وي چې واقعا هم د طالبانو سره تړاو لري او د هغو نمایندګي وکړه سي دغه ټولې مسلې زما لپاره تر اوسه پورې معلومې نه دي.
اسوسییټډ پرس اژانس د افغان سرچینو په وینا وایي چې په دغو کسانو کې یو هم مولوی عبدالکبیر دی چې د طالبانو د رژیم په وخت کې د ننګرهار والی و. د هغه په اړه باندې تاسو معلومات لرئ؟
نه ما وویل مخکې چې د هېڅ داسې چا چې سفر کړی کړی دی نه دی کړی چا کړی دی په خپل سر او د طالب په نوم باندې یو ګروپ دی او که یا هم د طالبانو د اسلامي تحریک نمایندګي کوي نو دغه شیان ما تر اوسه پورې ناڅرګند دي.
دا خبرې به یا سمې وي او یا به ناسمې وي او یا به وروسته معلومه سي چې کومو کسانو رابطه نیولې ده. څه فکر کوئ چې په څه شکل باندې کېدای سي چې د افغانستان حکومت له وسله والو طالبانو سره روغه جوړه وکړي؟
دا خو اوس تر اوسه یو دولتي اړخ خپل د سول لپاره ادرس ټاکلی دی همدا شورا که چېرې ځینې حکومت تر سره شي چې هغه یو څه دغه خبرې په ډاګه کړي او مقابل لوري ته زه د اعتماد نمونه وړاندې کړي فکر کوم په هغه صورت کې د دې تصور کېدلی شي چې دا خبرې یو څه نه څه د ناهیلي پر ځای هیلې راوټوکوي. مګر دا زه فکر کوم له ډېر وخت پاس د اقدامات چې دغسې یو حالت ته ورسېږي. اول په دې کې دا خبره ډېره مهمه ده چې تر اوسه پورې د دولتي اړخ څخه د جذبولو په نوم باندې دا خبره او دا پروسه یادېږي او دا زه فکر کوم د دې په جذبولو وخت تېر شوی دی. یوازې د مصالحې لپاره د داسې واقعي مصالحې لپاره چې یو د بل په نظریاتو باندې چې ولې جنګ روان دی څه دپاره روان دی په دغسې مسایلو باندې هم تفید دپاره البته په دغه صورت کې چې دواړه غاړې وړاندشرتونه ولري ځکه وړاندشرتونه دي چې هغه لارې ډب کوي او دا سوله باید په درو پړاوونو کې مخته ولاړه شي. هم د طالبانو او بهرنیانو ترمنځ تفاهمات زه فکر کوم اړین دي هم د افغان او افغان ترمنځ تفاهم او په سیمه ییزه سطح باندې د حکومتونو او ولسونو او ولسونو ترمنځ هم یو څه ناڅه د غلط فهمي لري کول یا مختلفو مواردو کې د ټولو غاړو ملي منافع یو بل ته تعریفول او یو بل ته احترام وړ ګرځېدل زه فکر کوم دا ټول هغه فکر دي چې دې باندې باید کار وشي.
مولوی صاحب متوکل تاسو د اعتماد خبره وکړه لکه څنګه چې اوس رپورټونه وایي چې ناټو دې ته حاضر ده چې کچرته د طالبانو مشان کابل ته راځي د سولې د خبرو لپاره هغوی ته به زمینه مساعده کړي. فکر نه کوي چې دا د ډیر اعتماد خبره ده چې داخلګي کوي؟
کچیر موږ د سفارت کوچی بل دي چې دواړه غاړي د خبرو د شرکول لپاره شرط ولري تر هغه سیر سو کدا فرص کو او بیا د طالبانو د سیاسي کمیسیون اعضاو یا مشر د دغه خبرو د پاره زړه شکی نو په هغه صورت کې چې هغه په سر باندې انعامات پراته وي او په تورو لستونو کې په مختلفو لستونو کې وي نو هغه زړه نه شي کولی چې اصلا دغسې یو ناڅرګند حالت کې مخته شي. او یو بله مرحله چې زه فکر کوم هغه ډېره ضروري ده په دې خبرو کې که چېرې یو وخت هم ترسره کېږي که دواړې غاړې مخامخ خبرې نه کوي نو دوی لپاره د دغسې یو خبرو ضرورت دی چې د منځګړي په واسطه باندې د یو پیغام بل ته د بل پیغام بل ته دا هم یو مرحله ده چې په دې باندې اعتماد یو څه نه څه په اسانۍ باندې ترلاسه کېدلی شي په نسبت هغه مخامخ خبرو ته.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ریچارډ هول پر ویلي دي چې طالبان د دې لپاره د سولې خبرو ته زړه ښه کوي چې په دوی باندې نظامي فشار زیات شوی دی. تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه فکر کوم دا هغه د جنګي ستراتیژي یا جنګي تطبیقاتو شاید برخه وي چې کله نه کله کېدای شي همداسې اظهارات چې سنجیده نه وي که د هرې غاړې څخه وي نو دا شاید د خبرو دغه چاپېریال او دغه انتظاراتو څه نه څه مخدوش کړي.
د طالبانو د نسکور شوي رژیم بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل و چې په افغانستان کې د سولې د روانو هلو ځلو په اړه خبرې وکړې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په زابل کې د سړک لغړې دیو ماین د چاودنې له عمله دولس کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په مکړی په دې اړه له کندهارا د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی ریپورت.
د زابل د والی ویان محمد جان رسول یار ازادي راډیو ته ویل په وجسو کې درې تنه میرمنې او پاته پنځه تنه نارینه دي. رسول یار وایي په چاودنې کې څلور تنه نور هم ټپیان سوي چې د ایساب ځواکونو لخوا د کندهار په هوایي ډګر کې د دوی نظامي روغتون ته د درملنې لپاره لېږدول سوي دي. د رسول یار په خبره د ملکی وګړو ټونس موټر تیر ورځ ماښام د زابل څخه شاجوی ولسوالۍ ته پر لارې و چې د کابل کندهار پر لوی لار د یادې پیښې سره مخ شو.
د مرکز کلات او شاجوی ولسوالۍ ترمنځ د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د امن پټ ساحه کې د ملکی وګړو یو موټر د سړک د غاړې په مین برابر شوی دی. په پایله کې اته تنه مسافر هیوادوال چې درې تنه ښځې دي شهیدان شوي دي ځای پر ځای، او د یاد موټر سوارلۍ نه څلور تنه هم ټپیان دي چې دا شېبه په سویل کې د ایفاف پروفین کې زبر منګ لاندې.
که څه هم رسول یار د دې پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي او وایي چې وسلوال طالبان د افغان او بهرنیو ځواکونو د له منځه وړلو لپاره پر لویو لارو ماینونه ښخوي چې ډیری وختونه ملکي وګړي د شخصو ماینونو ښکار سي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو په مرکز کلات کې د ماین په چاودنه کې د درو بهرنیو ځواکونو د وژلو ادعا کوي. چارواکو د وسلوالو طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. محمد صادق رښتینی، ازادي راډیو، کندهار.
په زابل کې د سړک لغړې د ماین د چاودنې په اړه مو د ازادي راډیو د خبريال ریپورت واورید. د دغه چاودنې له امله دولس کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. هالند وایي افغانستان ته د خپلو عسکرو پر استولو غور کوي. د دغه هیواد عسکر به د ناتو تر قوماندانۍ لاندې په افغانستان کې د پولیسو او اردو د عسکرو د روزلو پروګرام پر مخ یوسي. نور تفصیل د فرشته جلالزی په ریپورت کې.
د هالند نوې صدر اعظم مارک روټ وایي یو اربیا افغانستان ته د عسکرو پستولو غور کوي. د دې په وینا د هالند دولت په افغانستان کې د پولیسو د روزنې په پروګرام کې د مرستې لپاره د ناټو غوښتنه کوي. مارک روټ ویلي هالند تل خپل نړیوال مسؤلیتونه ترسره کړي دي او اوس په هم دا مسله له پامه نه غورځوي. د هالند پخوانی دولت د فبروري په میاشت کې د واکا لریسو او پانوی حکومت کې د کارګر ګوند له ائتلاف څخه وتلې دی. د هالند کارګر ګوند په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځي حضور له دوام سره مخالفت درلود او په دې برخه کې د ناټو غوښتنې راټولې. خو د دې هیواد نوی صدر اعظم له فاینانشل ټایم سره په خپل وروستي مرکه کې په دې قانې سوې چې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن دوی ته یو لړ تازه وړاندیزونه کړي چې دوی به ډیر ژر د هالند پارلمان ته دا وړاندیزونه وړاندې کړي. د هالند نوی دولت ته نږدې سرچینې وایي چې په نوې اداره کې په افغانستان کې د پولیسو د روزنې د پروګرامونو سره د مرستې په اړه مثبت نظر موجود دی، خو د دغو مرستو څرنګوالی او دقیق نیټه لا نه ده معلومه. یوې سرچینې ویلي چې د دولت د بحث په عمده مسایلو کې یوه مسله دا ده چې په افغانستان کې پوځي حضور به څنګه کېږي او د افغانستان د پولیسو د روزنې د پروګرامونو سره د څومره مرسته کولای شي، او په دې اړه د دریځ روښانول شایي تر یو کال کم وخت ونیسي. هالند تر دې مخکې په افغانستان کې د ناټو تر قومندلاندې یو نیم زر عسکر درلودل چې په اورسکان کې دیرو. د هالند ځواکونه د روان کال په اگست کې له افغانستان څخه ووتل. د رپورټونو په حواله له افغانستان څخه د هالندي عسکرو وتل د واشنگتن او امستردام ترمنځ د اړیکو د خړېدو یو عامل و.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست یاو او پیښور وسو څلورتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
وخت زهر لس بجې او څلور ویشت دقیقې شوې. درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په هرات کې لیوی اوګدی مودې را په دی خوا پرون د کاغذ باد لوبه وشوه چې لسکونو ماشومانو او تنکیو ځوانانو پکې برخه واخیسته. دغه تفریحي پروګرام د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا تمویل شوی و. له سیمې د شرف الدین ستانیسي رپورت غوښ شي.
په هرات ولایت کې د لومړي ځل لپاره د دولتي مامورینو په حضور د کاغذ باد لوبه وشوه. لوبه د امریکا متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې یا یوسایډ په نوښت او لګښت د څه د پاسه 1500 ماشومانو په ګډون جوړه شوې وه. یوه تن ګډونوالې د ځان تره پیژندل وروسته خپل د خوښۍ احساسات څرګند کړه.
عزیزم آدمی دی احساس خوشی میکنه دگهی
دی وی خوخ ده چی دی خوخی و شبه ولیده او د قانون او عدالت پیروی بکوی. پرگرام د هرات ولی ډاکټر محمد داود سبا پلاس ماشومانو ته د کاغذ بادون پا پورته کولو پیل سو. دی ده غیلوبی پا اهمیت ازادی راڑیو تا ده سمالومات ورکره.
نه یوازی په استادیوم کې تاسو وګورئ آسمان ته، په ټول هرات کې نن ګډې پرانونه په آسمان کې دي او کوچنیان د شورز نه لذت اخلي. هدف ده دی یو خو اطفالو ته خوشي برابرول و بول یو پیام لري دا دوره است. دا هر ګډې پران باندې یو پیام لیکل شوی ده ته حاکمیت قانون پیام دی، د عدالت پیام دی او د قانون ته سری خودل هغه دی پیامونه دي چې په آسمان کې.
په غرب زون کې د بشر د حقوقو یو مامور خاغلی واحدی پروګرام ګټه ولوباله. وی ویل ماشومان د سبا ورځې ځوانان او د قانون محافظین دي.
اینجا کاغذ بادایی رو میبینید که شعار
هغه وی ماشومان ته په هم د غسند قانون و عدالت کلمه ذهن کې ځای په ځای کول یو نیک کام ده او د ټولنې د جوړښت لپاره مثبت ګام بولم. کاغذ باد لوبې سره په نړیواله کچه ماشومان مینه لري. څو کاله د مخه د طالبانو حکومت دوره کې دغه لوبه ګناه بلل کېده. بندیز پرې لګېدلی و او سرغړوونکي به یې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم ادارې مامورینو په سختو سزاو محکومول. ځکه نو په هرات ولایت کې دغې لوبې ته ګڼه خلکو اوس هرکلی وکړ.
تاسو هم کولی شئ چې خبریال شئ. موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو سیمو د خارونو او کلو باندې خبرونه آزادی رادیو ته واستوي. په ډېرې اسانۍ 813 شمیرې ته یو اس ام اس له استولو سره د آزادی رادیو افتخاري خبریال شي. تاسو د دې ترڅنګ چې په پښتو او دری ژبو خبرونه را لېږلی شئ، دا هم کولی شئ چې 813 شمیرې ته پر اس ام اس عکس، ویډیو او غږ هم ولېږئ. د اتصالاتو د شرکت 813 شمیره د آزادی رادیو د افتخاري خبریال لپاره. ریپورټونه وایي ایران له شپږو سترو قدرتونو سره د خپل اتمی پروګرام په اړه د خبرو د بیا پیل لپاره د ځانګړې نیټې غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی پرون وویل چې د اروپایي اتحادیې لخوا د نومبر د میاشتې په نیمایي کې د دغو خبرو وړاندیز ورته شوی دی. په دې اړه نور جزئیات به د رویترز د خبري آژانس د ریپورټ په حواله فرشته جلالزی واوروي.
د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین اشتون پرون د امریکا، جرمني، روسیه، فرانسې، بریتانیا او چین په ګډون د درې ورځنیو خبرو لپاره د ویانا وړاندیز وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون په بروکسل کې د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وویل چې د دوی لپاره د خبرو د بیا پیل تر ټولو غوره وخت راتلونکي دوه میاشتې دي. متکی وویل د غربي دولتونو لخوا د دې مسالې تعقیب د دوی لپاره ښه خبر دی او د خبرو د بیا پیل لپاره د دقیقې نیټې د ټاکلو وخت را رسیدلی دی.
As you are fully aware, recently
شغلی متکی وایي لکه څنګه چې خبر یاست، ما اعلان وکړ چې د اکتوبر یا نومبر میاشت د خبرو د بیا پیل لپاره ښه وخت دی. سمج له نظره دا د ایران او د شپږ جمعیو هیوادونو لپاره د مذاکرو د بیا پیل غوره وخت دی. د ایران د اتمی پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 5 دایمي غړو جرمني او تهران ترمنځ د خبرو وروستی دور تیر کال د اکتوبر په میاشت کې ترسره شو او ځانګړي موافقې ته له رسیدو پرته پای ته ورسید. د خبرو بې نتیجې پای ته رسیدل د دې سبب سول چې نړیوال پر ایران د بندیزونو کړي راټینګ کړي. د امریکا متحده ایالات او د دې هیواد غربي متحدین ویر لري چې شای ایران اتمی وسلې تولیدوي، خو ایران ادعا کوي چې دوی پروګرام د برق تولید لپاره دی. ایرانی چارواکي د اتمی وسلو د تولید خبره ردوي. په مذاکرو کې د ایرانی لوري مشر سید جلیلی څو میاشتې وړاندې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین اشتن ته په لیک کې د خبرو د پیل غوښتنه کړې وه. وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې